درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات مقبول کی قدر منو غل علی زکون کو زبرشت غم خار یوزر به هم تاسو ټول تشرغ لاس و هم د اوم ټوکی جغرافیا مضمون لسم لوسته. هله من د چې تاسو ټول قدر منو خوښ زکون کی برات رو غو جوړ صحت مند او سجه او د صحت مې بو پتن وی درنو غل علی زکون کو د چې مز راست سودنن رزی لسم لوسته. نو هله د چې د تیر رزی لوسته مو په پراو د کیک ټاول سره ذکر وو او سجه او نیو رزی لوسته عمل کی ولري رو زکون کو مخکله دین چې زست سودنن رزی نه ولوس پیل کن. تاسو ټول قدر من زده کوونکي کی باید لخل زنا سره خپل ده اوم ټولګي جغرافیه مزمن کتاب کتابچه او کلمه نو ولري تر سو دنن ورځې د لوس مهم نقاط په خپل کتابچو کې لزنا سره نوٹ کړئ. او راګل لیست کن خو زموږ راسته سو دنن ورځې لسم لوس موضوع د آسیا د لوی وچې موقعیت او څلور خاوی او هم درنګه طبيعي جغرافیه ده. کتاب صفحه له واوی مینه پیل به تر اکی ام سی پیپر هم چنان قدر من وګل لیست کن خو زموږ راسته سو دنن ورځې درسي اهداف عبارت دي. لومړی د آسیا لوی وچې موقعیت او څلور خاوی، دویم طبيعي جغرافیه. دا هغه دوی مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او کله لوی زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او ورسره زده کړي. خو راګل لوی زده کوونکو د لوست د پیل په شپو کې لومړی موږ تاسو د آسیا لوی وچې موقعیت او څلور خواوې پیژنو چې آسیا لوی وچې چیرته موقعیت لري او څلور خواوې څه موجود دي. خو راګل لوی زده کوونکو داسې زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا لوی وچې په زړه کې موقعیت لري. تر نن ورځې پورې موږ تاسو په دې باندې پوهېدلو چې زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا لوی وچې په زړه کې موقعیت لري. خو د دې په باره کې مو معلومات نه درلودل چې آسیا لوی وچې چیرته موقعیت لري او د آسیا لوی وچې څلور خواوې څه پراته دي. نو نن ورځ موږ تاسو د دې په اړه کې بشپړ معلومات ترلاسه کوم. لومړی درنو زده کوونکو، آیا کله هم تاسو پوهیدلئ چې آسیا لویه وچه تر ټولو لویه وچه ده او په دې کې زیات برخه یې وچې نیولې ده او کمه برخه یې چې ده د اوبو څخه ډکه ده؟ نو نن ورځ موږ تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې آسیا لویه وچه زیاته برخه چې ده هغه ډېره زیاته وچې نیولې ده او کمه برخه یې اوبو نیولې ده. نو ویلای شو چې آسیا لویه وچه درنو زده کوونکو زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمه کره کې موقعیت لري او کمه برخه یې په جنوبي او لویدیځو برخو کې موقعیت لري. په لنډ ډول کچېرې موږ تاسو وایو آسیا لوی وچه زیاته برخه په ختیځ او شمالي نیمه کره کې موقعیت لري او د آسیا لوی وچې ختیځ طول البلدونه د 25 درجه او لویدیځ طول البلدونه د 180 درجه په مینس کې، د جنوبي ارض البلد د 100 درجه او شمالي ارض البلد په 80 درجه کې پراته او هم موقعیت لري. چې په رحمالي درنو ځکونکو 3.2 میلیون کیلومتر مربع دي. یعنی کچیر مربع تاسو دا پراخوالی ته متوجه اوسئ نو له دې څخه په معلومدار توګه معلومیږي چې آسیا لویه وچه یو له بهترینو او غټو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه درنو او ګلالي زده کوونکو، آسیا د آسیا لویه وچه په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر پروت یې هم موقعیت لري او د دې تر څنګ جنوب خواته یې د هند سمندر او ختیځ خواته د آرام سمندر پروت دی یا هم موقعیت لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، لیدیځ خواته یې د آسیا او اروپا د لویو وچو منځ کې د اورال غرونه دي، د اورال سیند دي، د قسپین سمندرګۍ دي، تور سمندرګۍ دي او د پاسپورس ابنایوي یې جوړې کړې دي. چې د جنوب لویدیځ خواته یې سور سمندرګۍ او د سویس کانال په واسطه سره آسیا لویه وچه له افریقا څخه پیل کړې ده. لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې آسیا جلا برازیم دي، افریقا جلا برازیم دي، اروپا جلا برازیم دي، امریکا جلا برازیم دي. نو د جنوب لویدیځ خواته د سور سمندر او د سویس کانال په واسطه سره آسیا لویه وچه د افریقا څخه بیل شوې ده. او شمالي ختیځ خواته یې درنو زده کوونکو د بیرنګ ابنا په واسطه سره آسیا لویه وچه د امریکا د لویې وچې څخه جدا شوې ده. نو دلته د دوغو دوغو سمندرونو او د دوغو ابناګانو په واسطه سره آسیا لویه وچه له افریقا او همدارنګه د امریکا څخه جلا شوې ده. او د دې تر څنګ درنو ګلالي زده کوونکو، د آسیا لویه وچه چې ده په عمومي ډول سره د اروپا لویې وچې څخه چې یوه څوکه یې په خپله د یورشیا په نامه سره یاده شوې ده او د دې نوم ورکول سوی دي. څرنګه چې په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، خلکو د آسیا او اروپا او افریقا د دریو لویو وچو په اړه له پخوا څخه ډېر معلومات درلودل او د دې په حق نهیې څېړنې سرته رسولې وې. نو ځکه د لرغونې نړۍ په نامه سره یې هم دې ته یو نوم ورکړی دی. په دې خاطر سره درنو زده کوونکو، آسیا د لرغونې نړۍ په نامه سره یاد کړی ده، ځکه د آسیا لویه لویه وچه درې لوی ټاپو وزمه لري چې د هغوی له جملو څخه یو د عربستان ټاپو وزمه ده، دوم درنو زده کوونکو چې د هند د ټاپو وزمه ده، او د هند او چین ټاپو وزمه یې درېمه ټاپوګانې له جملو څخه ده. او په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېر لوړې څوکې پرتې دي چې لوړوالی او لوړې سطحې لري، او د آسیا لویه وچه چې ده درنو زده کوونکو د آسیا لویې وچې د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده، کوم چې په دې کې لرغوني تمدنونه روزل شوي دي او لرغوني دینونو پکښې کې منشا خسته ده او تر زموږ تر لړۍ پورې رارسېدلي. نو د نړۍ خلک د آسیا د ګلدي یا هم د اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار چې دي درنو زده کوونکو، د هغو له جملو څخه یو په خپله مقامه زمه ده چې د کعبې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زیارت په مدینه مربوطه کې ډیر اهمیت وړ دی، او د حضرت ادم علیه السلام او بی بی حوا علیه السلام په آسیا کې ژوند کړی دی، دا یې له مهمو ارزښتونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو په همدې دلیل سره موږ او تاسو ویلی سو چې آسیا لویه وچه یو له ارزښترینو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې په آسیا لویه وچه کې لرغوني تمدنونه او دینونه روزل شوي دي، او دا د لرغونو تمدنونه او دینونو زانګو بلل شوی ده. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تر دې دمه پورې تاسو د آسیا لویې وچې د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې معلومات لاسته راوړي واوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو طبعي جغرافیه په هکله معلومات لاسته راوړو. چې طبعي جغرافیه څه ته وایي، او د آسیا د لویې وچې طبعي جغرافیه څرنګه جوړښت لري، او د دې په باره کې موږ او تاسو څرنګه معلومات ترلاسه کولی شو. خو ژو کړلی زده کوونکو، لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، طبعي جغرافیه یعنی هغه جغرافیه، هغه جوړښت، هغه د ځمکې علم کوم چې د الله جل جلاله په خلقت سره جوړ شوی اوسیږي. نو نن ورځ موږ او تاسو د ځمکې جوړښت، د آسیا د لویې وچې د ځمکې جوړښت د الله جل جلاله د خلقت له لوري څخه وایي، کوم چې الله جل جلاله ورته ورکړی دی. نو لولو چې آسیا لویه وچه لوړ غرونه او لوړې سطحې او پراخې دښتې لري، یعنی آسیا لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې ډېر زیات لوړ غرونه، لوړې سطحې او پراخې دشتې پکښې کې موجود دي. د آسیا لویې وچې ټولې لرغونې برخې د جیولوجي په دوره کې د یوې لوی سمندر تر اوبو لاندې وې، او د تیست په نامه سره یادېدل، چې د ارال او د بلخاش جهیلونو او د کسپین او تور سمندرګي د تیست د سمندر د پاتوشینی برخه ده. او اوس د تیست سمندر درنو زده کوونکو له منځه څخه تللی دی، او د هغه پر ځای باندې د آسیا لویه وچه موقعیت لري یا هم پرته ده. همدارنګه درنو ګلالیز د کوونکو، د آسیا لویې وچې تر ټولو د آسیا د لویې وچو غرونه د پامیر له لوړې برخې څخه پیل شوي دي. یعنې د آسیا لویې وچې دا کوم غرونه لري چې پیل شوي ده، دا پخپله د پامیر د لوړې برخې څخه پیل شوي ده. او ختیځ خواته یې درنو زده کوونکو د چین تر ختیځه د سایبریا تر جنوب ختیځ او لویدیځ خواته یې د ترکیه تر اخیره پورې پراته دي. یعنی دغه د غرونو لړۍ د پامیر له لوړې برخې څخه پیلېږي، بیا ختیځ خواته د چین تر ختیځه پورې، چې د سایبریا تر جنوب ختیځ او د لویدیځ خواته د ترکیه تر اخیره پورې دغه لړۍ پراته ده. د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، د آسیا لویې وچې ډېر غرونه چې دي د هند شمال کې پراته دي، چې د همالیا د غرونو په نامه سره یادېږي. نو ویلی سو چې د آسیا ډېر غرونه د هند په شمال کې موقعیت لري، کوم چې د همالیا غرونه دي چې له ختیځ څخه مخ پر لویدیځ باندې پراته دي، مخ پر لویدیځ باندې موقعیت لري، او جګه څوکه یې د اروېس د څوکې په نامه سره یادېږي، کوم چې موږ او تاسو تېرو ورځو لوستنو کې موږ او تاسو د اروېس د څوکې په باره کې معلومات ولوستل، چې دا د سمندر له سطحې څخه د اروېس څوکه په خپله 8,838 متره لوړوال لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د همالیا غرونو لویدیځ خواته په افغانستان کې د هندوکش غرونو لړۍ موقعیت لري، او په ایران کې د البرز او زرگروس او هم د زرگوس غرونه دي، او د دې تر څنګ د کپکاز غرونه دي، او په ترکیه کې د پونتیک او د اناتولی غرونه موقعیت لري، چې له دې څخه موږ او تاسو ته د آسیا د لویې وچې د طبعي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راځي. د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، ختیځ خواته د چین په شمال کې د تینشان او د التی غرونه موقعیت لري، د مغولستان او د دې تر څنګ تابت ګوبي او پامیر لوړی برخې چې د آسیا د لویو وچې په منځنۍ برخه کې پرتې دي، د آسیا ډېر لویه جګه سطحه جوړوي چې دا د آسیا د لوړو او جګو سطحو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د آسیا لویې وچې پراخې دښتې لري چې دغه پراخې دښتې یې د مغولستان د دښتو په نامه سره یادېږي، بل هم د ایران د کویر او لوت دشتې دي، د سوریې او عراق دشتې دي، او په عربستان کې د رب الخالی دشتې دي چې د آسیا د لویې وچې په طبیعي جغرافیه کې په خورا د ارزښت وړ او مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې لوس، کوم چې موږ او تاسو د آسیا لویې وچې د طبیعي جغرافیه په هکله او هم چنان د آسیا لویې وچې موقعیت او څلورو برخو په باره کې معلومات ترلاسه کړل. نو که چیرې موږ تاسو په لنډ او خلاص ډول سره ووایو، موږ تاسو داسې یادونه کولی شو چې آسیا لویه وچه هغه لویه وچه ده کوم چې زیاته برخه یې ختیځ او شمالي نیمه کره کې موقعیت لري، او د آسیا لویه وچې ختیځ طول البلدونه د 25 درجو او لویدیځ طول البلدونه د 170 درجو، په منځ کې د جنوبي عرض البلد د 100 درجو او شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پراته هم موقعیت لري، چې پراخوالی یې 3.2 میلیونه کیلومتر مربع ته رسېدي. او دغه د آسیا لویې وچې په شمال کې که ګڼ شوي شمالي سمندر، جنوب خواته یې د هند سمندر او ختیځ خواته یې د آرام سمندر موقعیت درلود. د دې تر څنګ لویدیځ خواته یې د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه و، د اورال سیند و، د کسپیت سمندر و، سمندرګۍ و، تور سمندرګۍ او د فاسپورس ابناوې جوړې کړې وې. نو د دې تاسو ویلی شو چې آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده، کوم چې د نړۍ خلک یې د آسیا د ګلدی، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني، او د دې تر څنګ د تاریخ وړ ځایونه چې دي هغه پخپله د مقام ازمه ده چې د کعبې خونه پکښې کې موقعیت لري، او همدارنګه د دې تر څنګ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زیارت په مدینه منوره کې، او د آدم علیه السلام او بی بی حوا علیه السلام په آسیا کې چې ژوند کوه. نو د دې له پلوه څخه د آسیا لویه وچه خورا مهم ارزښت لري او له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. دا چې موږ او تاسو برازمینو پیژنو، نو آسیا لویه وچه هم یو سیم دی. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په راتلونکي برخه کې پوښتنې لرو، کوم چې ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدر منځ زده کوونکو به همدغه پوښتنې په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ، او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. راځو درنو زده کوونکو سپارنه تکراروم. لومړنی سوال: د هندوکش د غرونو لړۍ په کوم هېواد کې ده او کوم لوري ته غځېدلې ده؟ دا چې موږ تاسو د هندوکش د غرونو لړۍ پیژندلې ده چې په کوم هېواد کې موقعیت لري او لوري کوم هېوادونو ته غځېدلې، دا به ټوله تاسو اوس په دا اوس په خپل کتابچو کې ځواب کړئ. دویم سوال: درنو زده کوونکو، د همالیا غر د آسیا په کومه برخه کې موقعیت پروت دی او جګه څوکې یې څومره لوړوالی لري؟ د همالیا غر مو هم پیژندل دي او جګه څوکه مو هم نن ولوستل. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د ایران او ترکیې غر په څه نامه باندې یادېږي او کوم خواو ته پراته دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا دې ستاسو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده، هیله ده چې په وخت باندې اجرا کړئ. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مند یم یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه سي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هله و احترامات می قبول کی قدر منه او ګللی زکان کو زبر شغم خوره ان یو سلبی هم تاسو ټول ته شرح واس په ما ته اتم ټولګي جغرافیه مسمن لسم لوستم. هله رسې تاسو ټول قدر منه او ګللی زکان کی برات روغ او چور صحت مند او سری د صحت چمې وون پتن درنو زکان کو لکه سرنګ چیز مر تاسو د نن ورځې مضمون جغرافیه مضمون دین او هله رسې تاسو ټول زکان کو د تیر ورځې لستنه په پراند کې کړه ور سره زکړی او سری او نیو لوستا امر کې ولرین وژغل لیسا کون کوز مرستاس د نن ورځې د لوست موضوع د امریکا د سیاسي جغرافي په حق له سپوهیږي. کتاب صفحه له ناویې مینه پیل به تش پراتې یم سی پیفری. هم درنګ از مرستاس د نن ورځې درسي اهداف چې نن ورځ به مرستاس کولست کې ولولو، عبارت دی: لومړی، د امریکا د سیاسي جغرافي په حق له سپوهیږي. دوم، د امریکا د لویو چې د بشري جغرافي په حق له سپوهیږي. دریم، د امریکا د نفوس او مذهب په حق له سپوهیږي. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرستاس کولست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنه او ګلالي زده کوونکو د پرا توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلالي زده کوونکو، د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو د امریکا د سیاسي جغرافیې په هکله څه پوهیږي معلومات لاسته راوړو. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د اقلیم همدارنګه د خلیجونو په هکله معلومات ولوستل، نو نن ورځ به موږ او تاسو امریکا لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات ولولو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، موږ دوه ډوله امریکا چې ده په خپل لوی او پراخوالي موقعیت له لحاظ څخه په دوو برخو باندې ویشل شوې ده، چې یوه جنوبي امریکا ده او بله هم شمالي امریکا ده. چې دغه دواړه لوی وچې کشیر موږ او تاسو سره یوځای کړو، نو د نړۍ یو له لویو وچو له جګړو څخه شمېرل کېږي او هم چې نه د امریکا لویه وچه د 2.3 میلیونه کیلومترو مربع د پراخوالي له نظر څخه په دوو شمالي او جنوبي نیمو کرو کې موقعیت لري، چې هم په شمالي کې او هم په جنوب لوري کې پر دوو برخو باندې تقسیم بندي شوې ده. نو دغه لویه وچه چې د درنو زده کوونکو د 150 سیاسي واحدونو باندې تقسیم شوې ده، چې دغه 150 واحدونه یې له جملو څخه 15 هیوادونه یې خپلواک هیوادونه دي او نور پاتې هیوادونه چې دي تر اوسه پورې خپلواک نه دي، د نورو بهرنیو هیوادونو تر واک لاندې راغلي دي، تر هغوی تر کنټرول لاندې دي. امریکا لویه وچه کې د رڼو زده کوونکو چې په خپل شمالي امریکا کې د انګلو ساق سون په نامه سره یادیږي، د امریکا متحده ایالاتو د اتا زونی او کاناډا دوه هیوادونه په کې موقعیت لري، چې د امریکا متحده ایالاتو هیواد د خپل پراخوالي له نظر څخه د نړۍ د څلورم لوی هیواد په نامه سره نومول شوی دی، چې 50 ایالتونه لري او له همدې کبله څخه د امریکا بیرغ ته که چیرې موږ تاسو متوجه اوسېږو، د امریکا بیرغ باندې 50 ستوري دي، چې دغه 50 ستوري د 50 ایالتونو معنا ورکوي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو، د امریکا د لویې وچې که چیرې سیاسي جغرافیې ته موږ او تاسو متوجه اوسېږو، نو امریکا لویې وچه د حکومت ډول چې دی فدرالي جمهوریت دی، چې جمهوریت یې په د 4 کالو لپاره ټاکل کېږي، یعنې په هرو 4 کلونو کې د دې جمهوریت تبدیلېږي یا هم تغییر کړي، چې ټاکنې ترسره کېږي او وروسته د هغه څخه د دوی مشر ټاکل کېږي. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو، کاناډا د 9,000,000 مربع په پراخوالي سره د روسیې له هیواد څخه وروسته د نړۍ پراخ هیواد بلل کېږي، چې دا هیواد د 10 ایالتونو څخه جوړ سوی دی، یعنی دا هیواد د امریکا په څیر باندې، لکه څرنګه چې امریکا 50 ایالتونه لري، نو دا هم البته 50 ایالتونه لري، نو دا هیواد هم 10 ایالتونو څخه جوړ سوی دی، چې تر اوسه یې د ګورنل جرنال کې تشریفاتي بڼه لري. د انګلستان د ملکې له خوا څخه ورپېژندل کېږي او هم چنان دغه د انګلستان د هم ګټو یا هم مشترک المنفي هیوادونو له ډلې څخه دی، چې دا د انګلستان لپاره یو له مهمو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د منځنۍ امریکا اته ګونی هیوادونه د جنوبي امریکا د هیوادونو په ګډون باندې لایتنی امریکا په نامه سره یادیږي، چې مهم ګډ خصوصیات یې په لایتنی ژبه کې د دغو زیاترو هیوادونو د رسمي ژبو اسپانوي او برازیل او کې په پرتګالي ډول سره دي. نو ویلی شو چې ډېر لوی هیواد د امریکا لویې وچې دی، د برازیل دی، چې په د خپل پراخوالي له نظر څخه مهم ارزښت لري او هم چنان پلازمینه یې د برازیلیا ښار دی، چې ډېر کوچنی هیواد یې د ترندید او تروکانډیو هیواد په نامه سره یادیږي. د دې ترڅنګ درنو او ګلالۍ زده کوونکو، دغه هیواد چې دی دغه ارجنټاین هم په دې کې یو له مهمو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې ارجنټاین د دې هیواد یو مهم ښار دی. بونس ایرس هم چې د امریکا د پاریس په نوم سره شهرت لري، د جنوبي امریکا د نفوذ ډک هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې بیا هم برازیل دی چې په 1.4 میلیونه تنه نفوس پکې ژوند کوي، چې دغه برازیل ښار کې دی. نو موږ ویلی شو چې یو مهم او غټ ښارونه له جملو څخه شمېرل کېږي، او لږ نفوس لرونکو هیوادونه چې دي هغه په خپله د پالقندل تر استمرال لاندې هیواد دی، چې 2000 تنه نفوس لري. او همچنان د امریکا د لویې وچې 6 هیوادونه د فدرالي او 9 یې ولسواکه جمهوري او 10 نور یې د انګلستان پخوانی مستعمرې دي، چې یعنی د هغوی تر واک لاندې دي، چې اوس یې خپلواکي په رسمیت باندې پیژندل شوې ده، خو تر اوسه یې ګورنر جنرال د انګلستان د ملکې له خوا څخه ټاکل کېږي او د انګلستان له همو ګټو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل، اوس هم د امریکا د لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله ولولو، چې امریکا لویې وچې یو له هغو لویې وچې د جملو څخه شمېرل کیږي چې په خپل نو کې مختلف ډول نژادونه او څانګې لري، چې موږ ویلی سو د امریکا د لویې وچې خلک ډول ډول نژادونه او څانګو څخه جوړ شوي دي، چې غوره یې خلک چې دي هم غوره نژاد لرونکي کسان چې دي هغه په خپله لومړني کسان بومیان یا هم سره پوستکي کسان دي چې د امریکا قدیمی او اصلي اوسیدونکو په نامه سره نومول کیږي. ځکه سره پوستکي کسان که چیرې تاسو وګورئ، به زیات شمېر کسان چې په امریکا کې اوسېږي د هغوی رنګ چې دي سور پوست لري، چې د متحده ایالاتو او کاناډا کې دغه کسان په زیات شمېر سره یا هم په زیاته کسه سره ژوند کوي، او د هغوی هندوان هم ورته ویل کیږي چې انډیان چې موږ ورته تاسو ورته وایو، دا هم ورته ویل کیږي. او د امریکا له کشفولو څخه وروسته د دلی وچې ته سپین پوستکي اروپایان راته اکثر د سره پوستکو د ځمکې لاندې کول پلټل کې و، چې په دغه وخت کې له دې عمله څخه د بومیانو او اروپایانو ترمنځ ډېرې جګړې وسپلې، او د هغو له عمله څخه نن لږ سره پوستکي پاتې دي چې د دې خلکو کار کرنه او د ژوو ښکار دي او نورو ونو له ریښو څخه د خوړو برابرول دي، چې سره پوستکي د ژر پوستکو له نژاد څخه هم ګڼل کیږي. هم چې نن د دې تر څنګ بل نژاد لرونکي کسان چې دي درنو زده کوونکو، هغه سپین پوستکي کسان دي، چې دغه سپین پوستکي کسان هم پراخه برخه یې په امریکا لویې وچې کې نیولې ده، چې دغه کسان له 14مې میلادي پیړۍ څخه وروسته اروپایي سپین پوستکي مهاجرین کسان وو چې ورو ورو امریکا ته راتلل، او وروسته د هغه څخه د دې نفوس په امریکا لویې وچې کې زیات شو، چې هلته کله دې استوګن شول نو ورځ په ورځ یې شمېر زیاتېدی، چې نن د امریکا لویې وچې زیاتره وګړي دواره غدی چې مختلف نژادونه د ګډون په نتیجه کې مې سره غلې دي. بل برخه چې هم د هغه په خپل تورپوستکي کسان دي چې په امریکا لویه وچه کې ژوند کوي، امریکایي تورپوستکي په واقعیت کې د افریقا غلامان او امریانو زامن او ملمسیان دي، چې د استمرار په دوران کې د اروپا نوعي تورپوستکو په واسطه سره په قانون او کروندو کې لکار لفاره په زور درول شوي وو، او دې ته کار ورکول شوی چې دې ته ارسول چې تر څو دلته په امریکا لویه وچه کې ژوند کې. نو نن ورځ زیات شمېر تر پوستکي په شمالي او مرکزی جنوبي امریکا کې ژوند کوي، چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د تر پوستکو د دې هیواد په جنوب ختیځ کې او همدارنګه په لویو ښارونو کې لکه شیکاګو او نیویارک کې اوسېږي، او د ژوند شرایط د سپین پوستکو په پرتله باندې له اقتصاد او اجتماعي پلوه نامناسب دي. ځکه سپین پوستکي په امریکا لویې وچې کې زیات برخه نیولې ده، او دوی داسې فکر کوي چې امریکا لویې وچې یوازې د دوی نه، نو د دې د ژوند او اقتصاد او اجتماعي په لوڅ څخه د دې د ژوند شرایط هم کمزور دي، یعنی زیات اهمیت دوی ته دونه نور کول کیږي لکه څومره چې سپین پوستکي لري. همچنان درنو زده کوونکو، بل برخه چې ده هغه په خپل د امریکا لوی وشي، بل برخه چې ده هغه خپل لایتنی امریکا ده، او همچنان د دې تر څنګ موږ تاسو په لوست کې چې لرو هغه د امریکا د لوی وچې شمالي برخه ده، چې شمالي برخه کې د امریکا یعنی د متحده ایالاتو د انګلستان اولسمې میلادي پیړۍ په لومړي کې، په کاناډا او اتلسمې پیړۍ کې په وروستۍ کې یو ډول انګلیس فرهنګ میسته راغلی، چې تر اوسه پورې دغه انګلیس فرهنګ موجود دی، چې دغه کسان هم په امریکا لوی وچې کې ژوند کوي، چې دوی سپین پوستکي او سره پوستکي کسان دي. د دې څنګه درمنو زکون کو بل هم لایتنی امریکا د چې په لایتنی امریکا کې منځنی او جنوبی امریکا په ګډه په لایتنی امریکا په نامه سره شهرت لري، یعنی منځنی او جنوبی امریکا چې د دواړو سره ګډ سي، د دواړو د یو لایتنی امریکا په نامه سره یادیږي، چې په دې کې د سیمې کې زیات شمېر وګړي ژوند کوي، چې د لایتنی اروپا یعنی د اسپانیایي او پرتګال د فرهنګ استازیتوب کوي، چې اسپانیایي ژبه د دې سیمې له شلو جمهوریتونو څخه تر اتلس جمهوریتونو وده پکې کړې ده، چې له مهمو خلک د برازیل په پرتګال کې او د حیاتي خلک په فرانسوي ژبو باندې خبرې کوي، چې له مهمو کسانو له جملو څخه شمېرل کیږي، او د دې په نفوس په وره کې هم ستر رول او ارزښت لوبولی دی. نو درنو زکون کو تر دې دم پرې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د بشری جغرافیه په حق معلومات لاسته راوړل چې مختلف نژادونه مو وپیژندل. اوس هم په دې برخه کې د امریکا د لویې وچې د نفوس او مذهب په حق لولو چې څرنګه نفوس لري او څه مذهب یې کوم دی. خوږه ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د معلوماتو پر اساس باندې کوم چې معلومات موږ تاسو لرو، نن ورځ امریکا د نفوسو زیاته برخه دوه لویو وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرینو په لویو ښارونو کې اوسیږي چې د دې لویې وچې له نفوسو څخه ډکې سیمې شمالي او منځني امریکا ده چې 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونه تنو څخه زیات وګړي په دې لویې وچې کې ژوند کوي او په جنوبي امریکا کې بیا د 3 میلیونه تنو څخه زیات وګړو ژوند پکښې کوي او امریکا لویې وچې ټول نفوس 8.5 میلیونه تنو ته رسیږي چې په شمالي او منځني امریکا کې د نفوسو ډک ښارونه نیویارک بندر دي او چې د نفوسو څخه چې دغه شمېر یې په 2015 میلادي کال کې 3.5 میلیونه تنو ته رسېدي او په جنوبي امریکا کې به د بونس ایرس او ارجنټین د هیوادونو پلازمینه له نفوس څخه د ډکو ښارونو څخه شمېرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې کله چې معلومات وسوله یا هم سروې ترسره سوله نو په هغه وخت کې 3.3 میلیونه تنو نفوس ته رسېدل. همدارنګه د هیواد یو له مهمو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې برازیل او پسا ساو پالو نو او شارونو کې د وګړو شمیر د 2015 میلادي کال کې 3.3 میلیونه تنو ته رسیدلی دی چې د مهمو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالۍ زده کوونکو، نن ورځ زموږ او ستاسو دغه د امریکا کوم جغرافیې جوړښت ته چې وکتل سي نو ویلی سو چې د جنوبي اروپا یو له مهمو مذهبونو له جملو څخه د کاتولیک مذهب پیروان په لاتیني امریکا کې استوګنه کوي او نور دینونه هم پیروان په کې سته لکه مسلمانان او یهودیان هم د امریکا په لویه وچه کې په زیاته کچه سره ژوند کوي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو، دغه د مکسیکو له مکسیکو څخه پرته زیاتره نور کسان چې دي د پروتستانت د مذهب پیروي کوي چې د امریکا د لویې وچې نور اوسېدونکي بیا د کاتولیک مذهب کسان دي او جنوبي اروپا خو موږ مخکې هم یادونه وکړه چې د جنوبي اروپا میراث دي دا کسان چې کاتولیک مذهب پیروي کوي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د نفوس او مذهب په هکله، همچنان د سیاسي جغرافیې او د دې ترڅنګ د امریکا د لویې وچې د نژاد او بشري جغرافیې په هکله معلومات ترلاسه کړل. نو هیله ده چې تاسو څه تر لاسه کړی وو سیریا په یو څه پوسی وو سیریا اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټولو درنو زده کوونکو دپاره مې دوه پوښتنې چمتو کړې چې هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ او په خپلو کتابچو کې ولیکئ. لومړنۍ پوښتنه تکراروومه، د امریکا هیواد له 100 ایالتونو څخه جوړ او د حکومت ډول یې څرنګه دی؟ دویم سوال که درمونه زده کوونکو، آیا د امریکا متحده ایالاتو تور پوستکي مناسب اقتصاد او اجتماعي شرایط لري؟ که چیرته لري هوک، او که چیرته نه لري نو نه نوشته کي. نور نو که درمونه وګلالۍ زده کوونکو، زموږ راستاس په نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او په یو څه پوه سي اوسېږي. تر بل داسې درشته پر چې زه ستاسو په درانه حضور کې اڅرېږم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکیله و احترامات می قبول کی. یو ځل به هم تاسو ټول ته شرف واس پم د نه هم ټولګي جغرافیه مضمون لسم لوسته. قدر مونږ ګلری ز کون کوز مرو تاسو د نن ورځې درسي موضوع په دویم فصل کې د استرالیا د وچی د اقتصادي جغرافیه په حق ده. هم چې نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د استرالیا د قانون او صنایعو او د دې ترڅنګ به د استرالیا د محصولاتي جغرافیه په حق له معلومات لسته راوړو. نو تاسو د ټولو قدر مونږ ګلری ز کون کو پراته او چاو دي کټ په هله یما هله د چي د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ راسته سو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع چې د استرالیا د اقتصادي جغرافیې په حق ده. لکه څنګه چې په تیرو لوستنو کې موږ او تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیې، بشري جغرافیې او د دې ترڅنګ د استرالیا د دین او ژبې په حق معلومات لاسته راوړل، نن ورځ به موږ او تاسو د استرالیا د اقتصادي جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړو. خو زده کوونکو، د استرالیا د جغرافي موقعیت له پلوه څخه او همچنان د استرالیا د اقلیم او آب و هوا له پلوه څخه موږ او تاسو استرالیا په مکمله معنا سره وپیژندل، خو نن ورځ موږ او تاسو استرالیا د اقتصاد له روی څخه پیژنو. استرالیا یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده چې لویدیز کلتور لري، یعنې دود او دستور چې دی په دې کې لویدیز دی. داسې یو هیواد دی چې آزاد بازار د اقتصاد سیستم لري، یعنې آزاد بازار لرونکي اقتصادي سیستم دی او پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. چې په دې هیواد کې رونو زده کوونکو د یو تن کلنۍ عاید په منځنۍ توګه سره که په چیرې موږ او تاسو ورته حساب یا هم محاسبه وکړو، په درویشت زرو امریکایي ډالرو څخه زیات دی. یعنې په یوه کال کې د دوی د ژوند مصارف چې دي، دوی چې هغه کوم مصارف کوي، کوم عایدات چې دی لري، دغه عایدات